بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یې پنجشنبه ده، 1400 لومړی هجري لمریز کال، د سلواغې د میاشتې 28، د 2023 میلادي کال د فروری 14، او د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 25 نیټه ده، چې د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک المسیح او د امامت د اسمان اووم ځلانده ستوري حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت له کلیزې سره برابره ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کار کوونکي د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په دې ورپسې خپرونه کې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د اسلامي جمهوري نظام پر تل پاتې کېده د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د ټینګار په حق لده. بیا هم تاریخ پاڼه پروګرام ته یو کتنه کوو، او ورپسې هم د تل پاتې خوشبینو مې لړۍ نننې برخه اورېدلی شي، او د خپرونې په پای کې هم د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت په مناسبت ځانګړی پروګرام اوریدلی شي، او په همدې مناسبت د پاکستان له یو تکړه دینی عالم مولانا غلام مهدی حیدری سره شوی مرکه هم دراورو. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملا ملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې، وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې همدا مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلام ایران ولسمشر وویل تکفیری ډلې ټپلې امریکا پنځولې دي. چین ته د ایران د ولسمشر سفر د لویدیځوالو بندیزونه بې اغېزې کړل. د ایران او پاکستان د پوهنتونونو ترمنځ د ملګرتیا تفاهم نامه لاسلیک شوه، او د طالبانو خارجه وزیر وایي په افغانستان کې لا داعش ترهګرۍ ډلې سره مبارزې ته کلک هوډ لري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر چین ته د سفر په دوهمه ورځ پرون مازیګر د بیجینګ ښار په دونګسي تاریخي جومات کې پښتون سره د جامع مونځ په ادا کولو، او له مسلمانانو سره په لیدو کتو سره د هغوی په ټول کې وینا هم وکړه. ایران پرس خبری اجانس راپور راکړ، د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون مازیګر د بیجینګ په وینګسي تاریخي جماعت کې پښتون سره د دغه ښار د مسلمانانو او لمونځ ګزارو په ټول کې پښتون د خوښۍ په ښودلو سره په چین کې د اسلام د څه د پاسه زر کلنې مخینې خبره وکړه، او دغه راز یې وویل. 2000 کاله مخکې هم د وریښمو لارې د ایران او چین دوه ستر تمدنونه له یو بل سره ګنډلي. د اسلام ایران ولسمشر په دغې کتنې کې وویل امریکا د اسلامي انقلاب له بریالیتوب راهیسې هر شپږ میاشتې وروسته د ایران د اسلامي انقلاب ختمېدل اعلانوي. البته اسلامي جمهوري نظام د خپل بریالیتوب 44 کلنه کلیزه هم 4 ورځې مخکې ولمانځله. د اسلام ایران ولسمشر دغه راز په خپله وینا کې وویل امریکا د تکفیري ډلو ټپلو په پنځولو سره په ایران او نورو اسلامي هیوادونو کې په اړې ګړې او ناکرریو پسې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دغه راز وویل امریکایان او د سلطې د نظام سرغنې دې پوه شي چې په راتلونکي کې به په نړۍ کې د سلطګرۍ لپاره هیڅ ځای نه وي. موږ یقین لرو چې د نړۍ وضعیت به د چارو د اصلاح په امید او هیلې سره د پاکۍ او مصلحت په لور حرکت وکړي. چین ته د ایران د ولسمشر سفر د امریکا او لویدیځ بندیزونه بې اغېزې کړل. د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیشن مشر سینیٹر مشاہد حسین پرون په اسلام آباد کې ایرنا خبری اجان سره په خبرو کې چین ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سفر په تیره بیا د ایران او چین 55 کلن ستراتیجیک پلان د پاکستان په شمول د سیمې په ګټه وبلو د غراز ویل. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر د بندیزونو د اغیزو ماته خوړل دی او لویدیز باید دغه واقعیت درک کړي. سینیټر مشاهد حسین وویل پاکستان د ایران او چین نږدې تعاملات ښه ګڼي ځکه دواړه هیوادونه د مونږ ګاونډیان او دوست هیوادونه دي او د دوی ترمنځ هر ډول پیاوړي ملګرتیاوې به د پاکستان په ګټه وي. د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیشن مشر په تیره بیا د سیمې د هیوادونو په باب د لویدیځي حکومتونو په کړچار په نیوکو سره وویل چین د ایران له اټمي موافقې سره د اټم اړوند د موضوعګانو په تعقیبونه کې اغېز شیندونکی رول لوبوي په داسې حال کې چې لویدیځ تر دې دمه د خپلو ژمنو او مسؤلیتونو په اجرا کې منفعلانه عمل کړی دی. هغه وویل لویدیځ تل د نورو هیوادونو په ضد د بندیز او دباو له تاکتیکه استفاده کړي البته په دغه پړاو مرحله کې بندیزونه نور هیڅ اغیزې نه لري او موږ دغه سیمه ییز نزدیکت د سیمه ییزو ملګرتیاو په پیاوړتیا کې یو نیک زری ګڼو. دا په داسې حال کې دی چې د چین زیاترو رسنیو او چینلونو هم چین ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر دغه دوه ورځنی سفر ډیر بریالی او د سیمې د انډول د پیاوړتیا لپاره یو غوره او اغیز شیندونکی ګام بللی دی. وروستي راپورونه ښیي چې د اسلام ایران ولسمشر له بیجینګه د تهران په لور راخوځېدلی دی. د ایران د اټمي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامي د بوشهر د اټمي بټۍ په باب د یو لوړ توضیحاتو په وړاندې کولو سره وویل د بوشهر اټمي بټۍ د دوهم او دریم فیز اجرایي عملیات په یو وخت ترسره کیږي. د بوشهر د اټمي بټۍ لومړنی یونټ د هیواد د زر میگاواټي برېښنا لومړنی اټمي برېښنا کوټ دی چې د داخلي متخصصانو او پرسنلو په مدیریت سره ترې استفاده کیږي. په خپل یو کلن فعالیت کې تر دې دمه شپږ او اووه میلیارډ کیلو واټ برېښنا تولید کړې ده. محمد اسلامي پرون په یو لوړ څرګندونو کې په دې باب وویل په تېر یو کال کې د دغې پروژې ډېرې برخې فعالې شوې دي او تمه کیږي چې نوې برخې هم فعال شي څو هغه بنیاد چې باید جوړ شي په یو بل پسې کار پیل کړي. د ایران د اټمي انرژۍ د ادارې مشر دغه راز وویل له دې له مهمه سپارښتنه د هغه تجهیزات چې د ایران په داخل کې به جوړ شي یو شمیر تړونونه شوي دي او د هیواد په یو شمیر مهمو کارخانو کې به یې جوړول هم ډېر زر پیل شي. د اټمي انرژۍ نړیوال اژانس عمومي مدیر چې د پاکستان په سفر تللی په اسلام آباد کې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره د دغه هیواد اټمي تاسیساتو د امنیت لپاره د اټمي ملګرتیاو په باب تیره بیا د امنیتي سټنډرونو په اړه د پاکستان له لومړي وزیر او خارجه وزیر سره خبرې ترې وکړې. ارنا خبری اژانس راپور ورکړ د رسمي سرچینو له قوله راپور کې ویل شوي دي رافایل ګروسي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف او خارجه وزیر بلاول بټو زرداری سره جلا جلا کتنه او خبرې ترې وکړې. د پاکستان لومړي وزیر په دغه کتنه کې د روغتیا کرنیزو صنعتي اټمي طبي او د برېښنا د تولید په زمینو کې د پاکستان او د اټمي انرژۍ د نړیوال اژانس روانو ملګرتیاو ته په اشاره سره د اژانس له مختلفو پروژو او پروګرامونو څخه د اسلام آباد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. شهباز شریف په دغه کتنه کې دغه راز وویل پاکستان تیار دی د تخنیکی مرستو او تخصص هم د ترلاسه کوونکي په توګه او هم د وړاندې کوونکي په توګه د اژانس په فعالیتونو کې خپل رول پراخ کړي. ډاکټر شوی د رافایل ګروسی د پاکستان ځینو مهمو اټمي تاسیساتو کتنه هم وکړي او په دې اړه د امنیتي سټنډرونو اهمیت نور هم جوت کړي. دغه راز د اژانس مشر د پاکستان له خارجه وزیر بلاول بټو زرداری سره هم لیده کته وکړل او د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا او پراختیا یې ټینګار وکړ. د اټمي انرژۍ نړیوال اژانس په 1955 کال کې تاسیس شوی او پاکستان د دغه نړیوال اورګان یو بنسټګر غړی حسابېږي. د اسلامي مذهبونو د نزدیکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي وویل، د اسلامي ماډرن تمدن رامنځته کول د نورو مذهبونو له پیروکارو سره په چلند کې د احساساتو کنټرول او مذهبي ازادۍ ته اړتیا ده. ارنا خبری اجنس راپور ورکړی، د اسلامي مذهبونو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي حجت الاسلام حمید شهریاری پرون د ایران د شمال ګرګان ولایت په قربتوب سره د اسلامي انقلاب په دوهم ګام کې د اسلامي ماډرن تمدن جوړونې او د اسلامي مذهبونو د نزدیکت د سیمینار په دوهمه ورځ په خپل وینا کې وویل، د وحدت او د یوه واحد امت د نظر د یووالي د بیانولو د عمل په ډګر کې د وحدت د عملی اجرا او د تفرقې د مخنیوي په یوه غږ سره د مدیریت په باب نظر بیانول د ټولو په اوګو د وحدت په زمینه کې درې مهمې دندې دي. شاریری د غراز ویل مخالفت سره په چلند کې ورپسې ګام دا دی چې باید د ظالمانه اقداماتو سره لاس او ګریوان نشو او باید عدالت په هر حال کې او په تیره بیا له مخالفت سره په چلند کې رعایت شي. د اسلامي مذهبونو د نزدیکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ټینګار وکړ، باید اجازت ورنکړو چې په ټولنې کې تیرور او تکفیر وده وکړي او باید له هغو کسانو سره چې د مونږ د اسلامي نظام په ضد عملي اقدامات کوي مقابله وکړو. د ایران د اسلامي جمهوریت د دینونو او مذهبونو پوهنتون د پاکستان له علامه اقبال او فاطمه جناح پوهنتون سره د ملګرتیا تفاهم نامه لاسلیک کړه. د ملګرتیا دغه تفاهم د لاسلیک کولو هدف د زده کړې د لوړولو، لوړو ارګانونو ترمنځ د ارتباط پیاوړتیا او د ایران او پاکستان د پوهنتونونو ترمنځ د علمي پلاوه او محصلینو مبادله اعلان شوې ده. داود د محال خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدن کو اوسم خلا سیاسی تبصرہ دراورو چې د اسلامي جمهوریت نظام پر تل پاتې کیدا د اسلامي انقلاب د ستر لار خود د ټینګار په حق لده. د اسلامي انقلاب موظم لار خود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون په امام خمینی امام باړې کې د آذربایجان شرقی ولایت له خلکو سره په کتنې کې وفرمایل، د بادشاهي نظام په ضد پاڅون له کوم څخه پیل شو؟ قوم او تهران او نورو ښارونو کې زیات شمیر کسان شهیدان شول، خو د تبریز ولس هم په خپلو سرشندنو سره د اسلامي انقلاب لپاره پاڅېدل، وینې ورکړه او پاڅون ته ملي بڼه ورکړه. د هغوی د سرشندنې غږ د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسېد. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی هم دا راز یادونه وکړه چې په پوهنتونونو، رسنیو او ورته فضا ګانو کې نیوکې باید په ادب سره مطرح شي، سپکاوی ښه نه دی. د نظر اختلاف باید په شخړو بدل نه شي. وحدت او یووالی د هیواد ځواکمنتیا یو لامل دی. د اسلامي انقلاب موظم لارښود د خپلې وینا په یوې بلې برخې کې جوته کړه. ځینو ویل چې د اسلامي جمهوریت نظام له بندون سره مخ شوی دی. ښه، که مونږ بندون سره مخ شوی یو، نو تاسو ولې د اسلامي جمهوریت د اسلامي نظام د چپه کولو لپاره په میلیارډونو پیسې لګوئ؟ بندون سره مخ شوی حکومت خو خپله چپه کیږي. د اسلامي انقلاب موظم لارښود دغه راز ویل، په نړۍ کې په میلیارډونو ډالره خرچې کوي. د نړۍ بډایه او شتمن هیوادونه د ایران په ضد فعالیت کوي، پیسې لګوي څو اسلامي جمهوریت له انحراف سره مخ کړي، او په دې باندې خپله هم اعتراف کوي چې د ایران د چپه کولو او کمزوري کولو لپاره په میلیارډونو ډالر یې لګولی دي. که موږ د زوړتیا په حال کې وای، لکه څنګه چې په دې زمینه کې تبلیغات او پروپیګنډې هم کیږي، بیا نو دوی ضرورت نه لرل چې د اسلامي ایران د کمزوري کولو لپاره دومره زیاتې پیسې یې خرڅ کړي وای. د اسلامي انقلاب موظم لارښود خپلې وینا په همدارز په وروستۍ برخه کې وویل، مونږ پرمختګ کړی دی، خو آیا دغو پرمختګونو تر څنګ کومه ستونزه نه لرو؟ هو لروی، او زموږ نیمګړتیاوې هم کمی نه دي. یوه چې د خلکو له لورې محسوسیږي، د ملي کرنسی د ارزښت کمیدا ده او داسې نور نیمګړتیاوی هم شته دي. حضرت آیت الله ولوز مسعود علی خامنه ای ویل کمزورتیاوی موجود دي خو په مقابل لوري کې لاسته راوړنی او پرمختګونه هم موجود دي. که موږ دغو لاسته راوړنو ته وګورو او ووایو چې موږ د بریا توان لرو او بیا هم دغه توان ته په کتو سره د کمزورتیاو د هوارولو لپاره اقدام وکړو، دا د یو انقلابي لیدلوری. خو یوه بله لیدلوری هم دا ده چې کمزورتیاو ته وګورو او ووایو چې نه، هیڅ نشو کولی، موږ کمزور یو، او بیا خپل کمزورتیا په لویو چغو څرګنده او څو چنده وښیو. دا یو ارتجاعي لیدلوری دی. دا په داسې حال کې دي چې په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د امریکا سیونیست رژیم، اروپا او د هغوی د لاسپوڅو لخوا د نفسیاتي، سیاسي او امنیتي څو اړخیزې جګړې له امله د ایران په یو شمېر ښارونو کې تیت پرکې بلواوې رامینځته شوې. دا بلواو باندې سربیره هر ورځ معاند و رسنیو من جمله بی بی سی او ایران انټرنیشنل چینلونو ورڅخه د اسلامي جمهوري نظام په ضد د عامه احساساتو د لمسولو لپاره کار واخیسته. د ایران د اسلامي نظام په ضد یو نړیوال رسندوی کمپاین هم پیل شوی و. د ایران دښمنانو غوښتل چې داسې وبرېښوي ګواکې د ایران د اسلامي جمهوریت نظام له بندون سره مخامخ شوی دی. خو د امریکا، اروپا، سیونیست رژیم او ځینو مرتجعو عربو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو لګښت او ډول ډول دسیسو سربیره لا هم د ایران ولس د اسلامي جمهوري نظام څخه ملاتړ ته هم هغه راز دوام ورکوي او اسلامي ایران د بندیزونو سربیره هر ورځ په مختلفو ډګرونو کې له نوو لاسته راوړنو څخه مخکتنه هم کوي. داسې یوه موضوع چې څو ورځې مخکې د سلواغې د 28 نیټې په یوم الله میلیونی لاریون کې د میلیونونو خلکو په پرتمین شتون سره ثابته شوه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاره عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنینې کې سستی ده. او که چیرې د شنینې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اله شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اله شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. د تاریخ پانه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبې د 1401 هجري لمریز کال د سلباغې د میاشتې 28 نېټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له 25مې او د 2023 میلادي کال د فروری له 16مې نېټې سره برابره ده. یو زر دوه سوه یو شپېته کاله پخوا د 1403 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په 25مه نېټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر یو پاک لمسی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شهید کړی شو. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په 1028 هجري قمري کال کې د مکې او مدینې په منځ کې په ابوا سیمه کې نړۍ ته سرګرنې کړې. هغه بزرګوار تر شر کلنۍ پورې د خپل پلار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له مازره پریمانه استفاده وکړه. امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلار له شهادت وروسته تر 50 کلونو پورې د مسلمانانو مشري او امامت په غاړه درلوده او په دې لاره کې ډېرې سختیانې او کړاوونه وزغمل. د هغه بزرګوار په ژوند کې چې د اسلامي تمدن او د علم د غوړېدا او له نورو ملتونو سره د اړیکو د پراختیا پړاو د پوهانو، فقیهانو او متکلمینو په وسیله چې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شاګردان وو، اسلامي علوم او معارف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پراخ او خپاره شول. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د اسلامي علومو او معارفو د خپرولو او بیانولو ترڅنګ د وخت عباسي له ظالم او استبدادي حکومت سره نه ستړي کېدونکې مبارزې ته هم مخه کړه. بالاخره د عباسي واکمن هارون رشید په حکم چې د خپل حکومت په لړزېدو ویرېده، حضرت امام موسی کاظم ونیول او زنداني کړ. خو هغه بزرګوار په بند کې هم د اسلام د دین د لوړو تعلیماتو او پروګرامونو د بیانولو او د خلکو د لارښوونې او ارشاد لپاره خپل هڅې او کوشش وکاروه او له ټولو خندونو او مشکلاتو سره یې مبارزه وکړه، تر دې چې عباسي واکمن هارون رشید په یوې دسیسې کې امام بزرګوار مسموم او په همداسې یوه ورځ شهید کړ. د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغه بزرګوار یوه حکیمانه وینا درته نقلوو چې فرمایي: لا خدای تعالی سره د نږدې کېدا غوره وسیله د هغه له پیژندګلوۍ وروسته لمونځ، له مور و پلار سره نیکي او د حسد ځان منمۍ او په ځان د ویاړ کولو پرېښودل دي. شپږ سوه څوارلس کاله پخوا د 1300 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په 25مه نېټه د شیعه طریقت خاوند او لوی ولي شانعمت الله وفات شو. د 9 هجري قمري پیړۍ یو مشهور شیعه عارف او ولي نورالدین شاه نعمت الله بن سید عبدالله کرمانی چې په شاه نعمت الله ولي مشهور و، په کابو 1300 هجري قمري کال کې په کرمان کې زیږیدلی و. هغه د حافظ شیرازی په وخت کې ژوند کاوه. د شاه نعمت الله ولي طریقې له افراط او تفریط او هم د ککړو حقایقو څخه پاکه او لیرې بللې ده. همداراز هغه د ابن عربي د آثارو شارح او افکارو پیروکار بلل شوی. د نعمت الله ولي شهرت د شعر او شاعرۍ له کبله نه، بلکې زیاتره د تصوف له امله دی. د هغه د اشعارو دیوان په 14000 بیتونو، غزلونو، مثنویانو او هم په یو شمېر رباعیاتو مشتمل دي. د هغه غزلونه زیاتره پر وحدت وجود او عرفاني عشق ویل شوي. امانت، شرح گلشن راز او نصیحت الملوک دا غل اثار څخه دی. شاه نعمت الله ولی د کرمانشاه په ماهان کې وفات شو او د هغه مزار د صوفیانو او د هغه د مریدانو او لارویانو د زیارت ځای دی. څلور څلوېښت کاله مخکې د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په اووه ویشتمه نیټه د پهلوي رژیم یو شمېر مشران له محکمې وروسته د ایران د خلکو پر خلاف د خیانت او جنایت په جرم اعدام شول. که څه هم د ایران د مسلمان ولس له نظره د پهلوي د استبدادي رژیم د مشرانو جنایت او پیلتیا حتمي او قطعي وه، خو د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه په حکم د اسلامي انقلاب محکمه جوړه شوه او د هغو یو شمېر کسانو په تورونو غور وشه چې د ولسي ځواکونو په لاس نیول شوي وو. په اوړمبني محکمه کې د پوځ هغه څلور قمندانان چې د خلکو په وژنه کې یې مؤثر رول درلود په اعدام یا پانسۍ محکوم شول. په دغو کې یو کس د باچا د استخباراتو او د امنیت د ادارې ساواک مشر نعمت الله نصیري و چې د دغه بیرونکې او ځپونکې سازمان په څه باندې دیارلس کلنۍ مشرۍ په مده کې په زرهاو ایرانی مبارزان نیولي او شکنجه کړي او له هغو نه یې ډېر وژلی و. په ورپسې محکمو کې هم د پهلوي فاسد رژیم څو نور لوړپورې چارواکي محکمه شول چې تر ټولو مهم پکې د شاه وزیر اعظم امیر عباس هویدا و چې دیارلس کاله یې ایران د شاه تر څارنې لاندې او د امریکا د ګټو په اساس او همداشان د خلکو په ځپلو سره اداره کړي وو.
د امام موسی کاظم علیه السلام شهادت. ایزانو نن د سلواغې د میاشتې اووه ویشتمه او د رجب د میاشتې پنځه ویشتمه ده چې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت له ورځې سره سمون خوري. په دې مناسبت تاسو ټولو اورېدونکو او د اهل بیت علیه السلام مینوالو ته تسلیت وړاندې کوو او د هغه حضرت د ژوند او شهادت په هکله یوې وینا ته ستاسو پام را اړوو.
ای خدایا، پر محمد او د هغه پر آلی درود واستوا، او همدا غرس په موسی ابن جعفر پر هغه چې د خیر او انسان مادن او د علم د ځلاند نور سرچینه وا، خدایا پر هغه زیات ډیر درود او نه ختمیدونکي رحمت نازل کړه او موږ د هغه د عشق او مینې په خاطر چې له هغه بزرګوار سیر لرو له خپل فضل او احسان څخه برخمن کړه. د یو سال اته ویشتم هجري قمري کال د سفرې د میاشتې په اومه نیټه د یکشنبې ورځ وه. حضرت امام صادق علیه السلام له خپلې کورنۍ او یو شمېر ملګرو سره له مکې د مدینې په لور په ستنېدا و. کاروان د مکې او مدینې ترمنځ د ابو الا په نامه په یوه ځای کې چې د رسول الله بزرګوار مور پکې ښخه وه د آرام لپاره تم شو. د حضرت امام صادق علیه السلام یو ملګری ابو بصیر وایي په ډوډۍ خوړلو لګیا و چې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با فضیلت میرمنې حمیدا لخوا یو کس امام بزرګوار ته راغی او ورته نږدې شو. امام بزرګوار ته یې د زوی د زکیدا خبر ورکړ. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د دغه نیکمرغه زوکړې په خبره ډیره خوشحاله شو او د خپل زوی نامه موسی کې خودله. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام د خپل زوی د زوکړې په وخت پر مېل خداوند متعال رتا ډیر غوره انسان را ډلې کړې ده.
د حضرت امام صادق علیہ السلام زوی ورسته په کاظم یعنی د قصې زغمونکې په توګه مشهور شو. له دغې نیټه شل کاله وروسته امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلار بزرګوار امام صادق علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د رهبرۍ او لارښوونې دنده په غاړه واخیسته او تر څلور جش کلونو پورې یې په ډیرو ټیټو هسکو کې دغه دنده ترسره کړه. الهي پیغمبران او امامان پر بندګانو د خدای پاک د رحمت او مهربانۍ نښه دي. دغو لویانو د تاریخ په اوږدو کې د انسانانو د لارښوونې بیرغ پر اوژو درلوده څو بیلارې سوي کسان د نیکمرغۍ په لاره وکاږي. د اسلام ګران پیغمبر او د هغه بزرګوار اهل بیت علیهم السلام هم د دغه رسالت په ترسره کولو کې د ظلم او جهل په تورتمونو کې د مشالونو په څیر وځلیدل او په دغې لارې کې یې ډیر زیات کړاوونه وزغمل. دوی همداراز د پوهو چلوونکو په څیر د فتنو او بلاګانو په څپان د سمندر کې د اسلامي امت بیړۍ په امن سره ساحل ته ورسوله. اوس د دغو بزرګانو پاتې سیرت او خبرې هم هغه راز خوځنده او په دوامداره ډول د نیکمرغۍ د ژوند غوښتونکي ته بیا ژوند وربخښي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د امامت پړاو د منصور دوایکی، مهدی، هادی او هارون رشید په نامه د څلورو عباسي خلیفه‌ګانو له حکومتونو سره په یو وخت و. یو هغه پړاو چې امام کاظم علیه السلام پکې ژوند کاوه. د عباسي واکمنانو د ظلم او د استبداد له پړاو سره په یو وخت و. عباسي واکمنانو قدرت ته له رسېدا وروسته ستمګري او ظلم ته مخه کړه او پر خپل مخالفانو د باونه ډیر زیات کړل. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د هغو ظلمونو او کړاوونو په وړاندې چې د عباسي خلفاو لخوا کېدل غلی پاتې نه شو، بلکې له بېلابېلو لارو ورسره مخالفت وکړ. همدغه چاره سبب شوه چې هغه بزرګوار په تیره بیا د هارون د واکمنۍ په دوران کې خپل زیات عمر په بندونو کې تیر کړي. له دې سره سره حضرت امام بزرګوار له حق ویلو ونه ګرځېده او په بېلابېلو فرصتونو کې د خلکو پوهولو ته مخه کړه. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام پوهېده چې په ټولنې واکمن سختو دبونو او سړډوبۍ ته په پام سره نیخ په نیغه چلن لکه پاڅون د اسلام او مسلمانانو په ګټه نه دی. له دې کبله هغه بزرګوار د ټولنې د فکري او کلتوري اساس د پیاوړي کولو او د خرافاتو انحرافاتو پاکولو او له منځه وړلو ته مخه کړه. حضرت امام موسی کاظم السلام په اسمان کې د ځلاند لمر په څیر د پوهې علم رڼا خوروله او په دې توګه یې ډېر شاګردان وروزل چې په هغوی کې هر یو په خلکو کې د علم او بېلابېلو کمالاتو سرچینه شوه. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د عباسیانو د حکومتونو په وړاندې په بېلابېلو راودو سره قیام وکړ او په دې زمینه کې د خپلو ملګرو لارښوونه وکړه چې د مثال په توګه یوه خبره وړاندې کوو. هغه بزرګوار د سپوان په نامه یو کس ته وویل، ای سپوان، له پو یو شي پرته ستا ټوله ځانګړنې ډېرې ښې دي، ولې خپل اوښان د عباسي واکمن هارون ته په کرایه ورکوي؟ سپوان عرض کړ، زه اوښان د حج لپاره په کرایه ورکوم، په خپله په اوښانو پسې نه ځم. امام بزرګوار وپوښتل، آیا ته نه غواړې هارون لږ تر لږه له مکې تر استنېدا پورې ژوندی وي؟ سپوان په ځواب کې وویل، هو. امام بزرګوار وفرمیل، څوک چې د ستمګرو ژوندي پاتې کېدا ته لیواله وي له هغوی به وشمیرل شي. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له عباسیانو سره له ملګرتیا د خپلو ملګرو په منع کولو سره په دې سره چې د عباسي خلافت راووالی باطل وښیي د هغه غسې واکولان منزوی کول او په خلکو کې له مقام درلودلو محرومول. البته امام موسی کاظم علیه السلام په استثنایي شرایطو کې د حکومت په مهمو څوکیو کې د خپل باور وړ ځینو ملګرو لشتون سره مخالفت نه کوه، ځکه دغه واقعیتونه په حکومتي ارګانونو کې د نفوذ سبب ګرځېدل. د امام بزرګوار یو باوري ملګری علي بن یکتین و، هغه په عباسي حکومت کې د هغه د وزارت په پړاو کې د اهل بیت علیه السلام د پیروکارو لپاره یو ډډمن ځای شمیرل کېده. علی بن یکتین په دغه مقام د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د هغه بزرګوار او د ملګرو په ګټه ډیر کارونه هم ترسره کړل.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په اخلاق او حلم، زغم او د غصې په څښلو کې لوړ مقام درلوده. د حق له جبهې په دفاع او همداراز د هغه بزرګوار اخلاقي کرامات او بخښنه د خلکو کې د ژوند په متن کې د دین د حیات نوی کېده او د هغو دوام سبب سو. امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلویانو اخلاقي روزنې ته ملا وتړله او دوی ته یې سپارښتنه کاوه چې په ټولو زمینو کې بیلګه واوسي. هغه بزرگوار د زمانې د ناخوالو په وړاندې ډیر صابر و. ابن اسیر د اهل سنتو د تاریخ لیکونکو له قوله لیکي، هغه بزرگوار له هغه چا سره چې ورسره یې بد کاوه په ډیر نرمۍ سره خبرې کولې او ورسره به یې نیکي کوله. له دې امله په کاظم یعنی د غصې په څښونکی مشهور سو. د خپرونې په دې برخه کې هم د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له حکیمانه ویناو یوه خبره راخلو. امام بزرگوار د نفس د محاسبې د ارزښت او رول او د اعمالو د ارزونې په باب فرمایي، لموږ اهل بیت نه دی هغه څوک چې هر ورځ د نفس محاسبه نه وکړي، نو که نیک کار یې کړي خپل نیک کارونه زیات کړي، او که په هغه ورځ مو بد کار کړي وي نو له خدایه بخښنه وغواړئ او توبه وکړئ. د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له نظره د عملونو دایمي او هر ورځ محاسبه دومره مهم او ارزښمن کار دی چې امام بزرګوار دغه غوره کار د پیغمبر د اهل بیت علیه السلام سره ملګرتیا ګڼي. په مسلمه توګه د نفس محاسبه او د هغه څه محاسبه کول چې ترسره کړي مو دي، زموږ په وجود کې د غوره خویونو د تثبیت او تل پاتې کېدو سبب ګرځي، او بد خویونه مو او کارونه زموږ له اعمالو او لیتوګو له ډګره وینځي. په دغه دنیا کې د نفس محاسبه انسان ته دایمه امکان ورکوي چې په خپلو عملونو بیا کتنه وکړي، ځکه چې دا کار یوازې په دغه دنیا کې ممکنه ده، او د انسان په مړینې سره نور په آخرت کې د هغه لپاره دغه ډول امکانات نشته. امام موسی کاظم علیه السلام د خلکو د ستونزو په حل کولو او د اړتیاو په تامینولو کې مخکښ و. هغه بزرګوار فرمایي، خداوند متعال په ځمکه داسې بندگان لري چې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي. دغه بندگان په قیامت ورځ به په امان کې دي، او څوک چې یو مؤمن خوشحاله کړي خدای پاک د قیامت په ورځ د هغه زړه ور خوشحاله کوي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام کابو 15 کاله د مسلمانانو امامت پر غاړه درلود، او له دې مودې ډیر کلونه په بند او جل وطنۍ کې تیر کړل. هرون 2 امام زندان ته ولېږه چې 2 ځلې له 1909 څخه تر 1933 هجري قمري کال یعنی 4 کاله و. د بند چاپیریال د زندان د ضربو ډکېده او د انسان د ضربو ډکېده او کمزوري کېده سبب کیږي. خو امام کاظم علیه السلام چې ډول ډول شکنجې وزغملې وي، په خپل عبادت سره زندان هم په یو خاخ او تان چاپیریال بدل کړی و. له همدې کبله هارون رشید مجبوره شو چې د امام زندان بدل کړي چې د زندان سنتون کې د امام تر اغیز لاندې ورنه شي. ورسته بند چې امام موسی کاظم علیه السلام په کې و، یو ډېر سخت زړی ساتونکی درلود چې سندی بن هشام نومېده. امام په دغه ویراون کې بند کې ډیرې سختې وزغملې، خو دی و کلک غر په شان ولاړ و. دلته هارون د امام استقامت و نه زغمل شو، او د هغه حضرت د ختمولو اراده یې وکړه. او اخیر په 133 هجری قمری کال کې د هارون په امر امام موسی کاظم علیه السلام ته په زندان کې زهر ورکړل شو او هغه حضرت شهید شو. د خبراوانې په پای کې یو ځل بیا د هغه حضرت د شهادت په مناسبت تاسو ټولو ته تسلیت وړاندې کوو او په لوی خدای مو سپارو.
بسم الله الرحمن الرحیم. حیدری صاحب، دا اوم امام حضرت موسی کاظم علیہ السلام د شخصیت په حق له او د هغه د فضایل په حق له زموږ اوریدونکو ته خپل نظر راکړي. بسم الله.
دورانی صاحب، امام موسی کاظم علیہ السلام د شیاو اوام امام دی. د دې والد امام جعفر صادق علیہ السلام، هغه فرزند د امام محمد باقر علیہ السلام، اور امام باقر علیہ السلام هم د امام زین العابدین، اور هغه د امام حسین علیہ السلام، اور دې سلسله سره مولا امیر المؤمنین اور پیغمبر اسلام ته دې شجره رسیږي. دا بزرگوار امام د نن ورځې 127 یا 128 هجری باندې ولادت پښولو، اور 173 هجری کې نیو سال درې د پاساوی ایام کال کې د هجرت د جو شهادت وشو. په لې زمانه کې امام موسی کاظم علیه السلام د خپل زمانه عابد ترین اور زاهد ترین، ټولنه زیات عبادت گزار، ټولنه زیات زهد او تقوا اور علم والا شخصیت ګڼېش. د عبادت مقام اندازه انسان ته دینه لګیږي چې څو ورته امام علیه السلام د بنی عباس زمانه کې زندان ته اور جیل ته چولې شوې دي. او څه کله هم امام جیل ته لړې نو امام به پروردګار درگاه کې شکر ادا کو، پروردګار ما تا نه خپل عبادت ته پاره خلوت اور وختلو، اور تا دوره کریم چې تا ما ته دا فرصت عنایت کو ته زه خلوت کې اور بیل تا سره راز و نیاز وکم اور تا عبادت وکم. اور د عبادت کثرت و جن خپل زمانه کې د امام یو لقب معروف شو، مشهور شو ته امام ته بي عبد صالح نویلو. بل یو لقب د امام علی السلام ته زیات معروف دی، نن هم دا غ زیارت ته کاظمین کې د خلق چی اور خپل حاجتونه ذکر کی، هغه باب الحوائج، یعنی که الله تبارک وتعالى ته د امام موسی کاظم علی السلام واسطه سره دعا وشي نو پروردګار عالم هغه دعا قبلې دیو جنا سورہ حاجت مند دی. هغه امام موسی کاظم علی السلام ما جنا دا غو حاجتونه پوره کیږي او دی زیات حاجتونه پوره کیدو جنا دی امام لقب باب الحوائج هم دی. یو بل صفات امام موسی کاظم علیہ السلام لرلو، هغه دا د امام انتهائی زیات کاظم و، یعنی زیات د غصه څخلو والا و. هیڅ کله به چا باندې غضبناک نه کیدو، کچا ور سره باد وکړي، بدی وکړلې، نقصان ورته ورسولې، ضرر یې ورسولې، امام د هغه جواب کې هغه کاظ باندې غصه نه کوله، غضبناک نه کیدو، بلکې خپل غصه به وڅخله، هغه کاظ سره چا ور سره باد کړي، هغه سره دی خو کو. د ډیر مثالونه تاریخ کې موجود دی چې ځنو کسانو امام سره باد وکړلو، تکلیف وخت کې امام علیه السلام هغه سره مدد وکړلو. سخاوت هم د امام موسی کاظم علیه السلام معروف و. د امام کله هم بهر وته نو یو تیلا بده پیسو والا د درهم والا امام سره اور چې ته هم حاجتمن امام لیدلې، هغه نه به امام علیه السلام سره مدد کول. نو دغه صفاتونه د امام اڅ باري صفاتونه دغه سخاوت اور داغه عبادت کو. اغه نه علاوه د دین تبلیغ کوم رویش و کومه طریقه و د امام موسی کاظم علی السلام اغه ډیر خواناک او ډیر جالب و. لکه یو ورځ په لارې باندې روان دي، یو کور نه د ساز او आवाज او د اوازونه رچی او د عیش او د عشرت اوازونه یو اوریدو، نو امام علیہ السلام سر یو غلواله هغه کور دروازه نه یو وینځره وځي ورنه تاسو کوي امام موسی کاظم علیہ السلام دا کور د یو آزاد کاسته کې د یو غلام کاسته نو هغه وینځه ورته جواب کیږي چې دا کور د یو آزاد کاسته غترنګي غلام کې دی شیخ خو په سونو زرونو غلامان دی اور وینځي دی امام علی السلام جواب کوي ورته یو جمله یې چې او غا آزاد دی کچیر هغه بنده وې نو هغه به دا کارونه نه کول دی چې کله هغه مالک وینځه نه تاسو کو کو ته څنګه لې تراخلې نو وینځه دا ورته چې یو د صفاتونو ولا کاسو هغه مان دا تاسو کو کو چې هغه په بیا جواب څه ډېر کو کله وینځه ورته چې هغه شخصیت ما ته جواب راکو ته او دا آزاد دی کدا بندا وې نو دی بدل څه کارونه نه کول هیڅ دي جمله سره هغه کاس حالات بدل شو خپيون امام موسی کاظم علیه السلام پر سے بهر چلو تر هوا ته امام مخ کې لاړو دا کاس خپيون ور پر سے ورسېدو او امام ته یا امام زغوارم د تا په لاس توبه وکم شدین اورسته زنه غوارم ته آزادم زغوارم د خپل بندا جوړ شم او دا کاس عالم اسلام کې معروف شخصیت بشری حفی دی چې یو لوی شخصیت دی یو لوی عابد او زاهد شخصیت دی چې د امام ایوی جمله دا تاثیر هغه کې وو پتا غي ا توبه وکړه
ډېر ډېر مننه مهرباني
Thank you.